سپاس. حالا هم با برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
سهر لیوال مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا یو ساعته خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبریږي. د خبرونې په لومړیو راپورو کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. له هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې اورئ چې تایوان په یو تفریح پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په پایله کې تر 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور خبرونه هم درته په بهرنی خبرونو کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی سودې مجازات او مکافاتو د اصل مخې هغه امنیتي سرتیرو ته چې لزان څخه ضرورتي خودلې باید وسایل شي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای بلاکونه ورکړل شي. او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی سودې مجازات او مکافاتو د اصل مخې هغه افغان امنیتی سرتیری چې لزان څخه زړورتي خودلې وسایل شي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن سهار د ویډیو کانفرنس لالارې د دفاع وزارت کورنۍ چارو ملي امنیت او قل اردوګانو له مسؤلینو سره د هیواد امنیتی وضعیت څخه ارزیابي کړې ده. د اعلامیې له مخې امنیتي مسؤلینو د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه د خپلو لاسته راوړنو او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته د یوختو تلفاتو په اړه معلومات له ولسمشر سره شریک کړي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې ولسمشر نن د هوایي ځواک درې تنو پیلوټانو ته د پوځي خدمتونو مډالونه ورکړل. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي چې عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې بلاکونه توضیح شي. محمد خان رحماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي څو ښوونکو ته بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقصادو کې ورکړي.
ذهنیت عمومي قسم است کې یوازې نمرات.
خغلی رحماني ویل عمومي ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د نمرو پر ځای د اسوګنې بلاکونه ورکړل شي. هغه پارتمانونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا جوړ شوي دي باید هغه په ښوونکو باندې توضیح شي. خغلی رحماني زیاته کړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ښوونکو کاري اعتصاب کړی او له حکومت نه غواړي سوزمکي ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د ارزیابۍ په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. نورالحق علومي نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې د کورنۍ چارو ملي امنیت ریاست اردو او د سیمه ایزو ارګانونو استازي شامل دي او د افغانستان نهه ویست ولایتونو ته سبل شوي سو د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي معاشونو او نورو مواردو په اړه څېړنه وکړي. ښاغلي علومي زیاته کړه چې پلاوي ته دنده سپارل شوې سو په دوونیو کې خپل معلومات راټول سو په اړه پریکړه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له 500 نورو ملګرو سره نیولی دی. په اعلامیه کې راغلی د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عبدالقهار مشهور په حقیقت دغه ریاست د ځانګړو منصوبینو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. د اعلامیه د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په دیرشم خپل آخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کرینن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. ویانا ته تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فریدریکا موغرینی ویلي دا به ستونزمنه وي خو ناممکنه نه چې موافقه وسی. د زیاته کړه چې که یو څو نورو ورځو ته اړتیا وي هغومره ورځې به نورې واخلي. د نړۍ شپږو سترو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې یې به پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. کویت وایي هغه ځانمرګی بریدګر چې په دې هېواد کې یې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونې حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د کویت د کورنۍ چارو وزارت ویلي فهد سلیمان عبدالمحسن القبا د جمعې په ورځ سهار کویت هوایي ډګر ته څو ساعته مخکې له دې چې د دې هېواد په مرکز کې په الامام الصادق جومات کې چاودنه وکړي په الوتکه کې تللی و. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی چې پکښې 28 عبادت کوونکي ووژل سول او 260 نور ټپیان سول. تر دې مخکې چارواکو ویلي امنیتي ادارو هغه موټر چلوونکی نیولی دی چې بریدګر یې د حملې تر ځایه رسولی و. موټر چلوونکی د دې موټر څښتن و او د همده په کور کې بریدګر اوسېدی. هغه سړی چې پر یوه فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پریکړې سر سره یو عکس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلحی دا عکس د واټس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 16 له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلحی تور دی چې د اور اخیستونکو مایاتو پر ځای یې موټر وروستی چې په پایله کې یې چاودنه رامنځته سوې وه. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی و. سلحی چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې مېرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا 6 میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شاوخوا سیمو کې وسوې او په پایله کې یې په جنوري میاشت کې 19 کسان وژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي مجلې شارلي ابدو پر دفتر له حملې سره پیل سوې. د چین په لیرې پرته لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د اویغور اقلیت غړي او یو مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی. د کمونیست ګوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارونکي ډلې نن ویلي چې علیم جان مایمایتمینګ چې د ځایي حکومت عمومي منشي دی په جدي سرغړونو مشکوک دی. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د شینجیانګ د جنوب لویدیځ سیمې هوتان اویغور شاروال د اداري فساد په پلټنو کې شامل کړای سو. د چین واکمن کمونیست ګوند د دې مسالې سره اړوند د خلکو له غوسې وروسته بیا ژمنه کړې ده چې له حده زیات سوي اداري فساد سره به مبارزه کوي. په شینجیانګ سیمه کې چې پکښې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی په وروستیو کلونو کې بې ثباتي او خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. د چین حکومت دا ناکراري تروریستي پیښې بولي چې د دوی په وینا د سخت دریځو جلا غوښتونکو لخوا رامنځته سوي دي او ګڼ شمېر اویغور وګړي یې په دغو حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. د بشري حقونو فعالان پر پیکینګ تور پورې کوي چې کلتوري او مذهبي ازادي ځپي چې په پایله کې یې په شینجیانګ سیمه کې سخت دریځي ته لاره جوړیږي. او ټاکل سوی ده د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د اروپا مرکزی بانک هر ورځ د یونان مرکزی بانک ته بیړنۍ مالی مرستې لیږي چې وروسته د دغه بانک لخوا نورو تجارتي بانکونو ته لیږل کیږي. د یونان خلکو د دې هیواد له بانکونو څخه په تیرو څو اونیو کې میلیاردونه پیسې را ایستلې دي چې دغه هیواد ونه توانید د جون تر 10 د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد ډالرو پور بیرته پرې کړي. اتم د جولای په 15 په دې هیواد کې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې د یونان خلک به پریکړه کوي چې آیا یونان ته د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني چې د اقتصادي بحران څخه د ژغورلو په خاطر د یونان لپاره ډیر مهم دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا
هم د افغانستان د توستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.1°C، کندهار اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 3.4°C، مزار شریف اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، هرات اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.24°C، په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریاض دی د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، غزنی اسمان ځای ځای وریاض د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.14°C.
خبرونه د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو .com کې پیدا کړئ. حکومت د اجرایه ریاست لمړی مرستیال انجینیر محمد خان وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی، خو په نور کمیسیون باندې توافق شوی دی.
د مضمون می تانم گفته کی ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس حبی دولت و رئیس حبی اجرایی نمو مراحل نهایی خود قرار داره. و
د قومونو او سرحدونو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
موږ کولای شو چې د شوراګانو او د قومي مشرانو متنفذونو مرسته د امنیت په تامین کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارت جمهوري ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړ پوړي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. او د کندز په چاردرې کې د دوو اونیو جګړو د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. د پروګرام دویمه نیمایي د ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړې شوې. بیا هم خرغلی د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یک شمې پورز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دغه کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کېږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویره لري. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
سره له دې چې په وروستیو دو میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه شوې. ښاغلي رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوې نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یکشنبه پر از ازادي رادیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربیره حکومت ته به هم په ګټه وي.
دا به ډیره منطقي نه وي که موږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوی ډار دی چې ګوندي که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی دی.
د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره دی یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي او هم درس په 315 اف ام په لوی خارونو د لسر په دوي منځني سبب ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت چارواکي وایي د قومي شوراګانو هڅې به د سولې پر روانو حلو ځلو کې د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله ښیي چې دا ډول هڅې ښې نتیجې ورکوي. تفصیل ده خان محمد سین په دغه راپور کې
په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یو بیسار اقدام کې د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهمنامه لاسلیک کړې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د یکشنبه په ورځ له قومي شوراګانو سره د دې تفاهمنامو لاسلیک کول د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټوره هڅه وبلله او ویل چې د قومي شوراګانو د یو ځای کولو لړۍ به د هیواد ګوټ ګوټ ته وغځوي.
مونږ کولای شو چې د شوراګانو په مرسته او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې او په خاص ډول سره د ملي یووالي په ټینګښت کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
خاغلی منګل وویل د هیواد د یو شمیر قومي شوراګانو رئیسان به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس سره وویني او په هیواد کې به د سولې او ثبات د راوستلو په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له قومي شوراګانو سره دا تفاهمنامې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې پخوا تر دې هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې شوي، خو ویل کیږي چې ځای نه دی نیولې. په عین وخت کې د قومي شوراګانو رئیسانو د سولې او ثبات په راوستلو کې د قومونو یووالی مهم وباله. دوی له حکومت وغوښتل چې له دې شوراګانو د لازمه ګټه واخلي او له مخالفینو سره دی د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. له قومي شوراګانو سره د تفاهم نامو د لاسلیک کولو په ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د قومونو او قبایلو چارو د وزارت دغه هڅه وستایله او ویل چې د سولې په ټینګښت کې د قومي شوراګانو یو ځای کېدل او همکاري مهم رول لوبولی شي.
ما در شورای عالی صلح و نقش مشران قومی
مونږ د سولې په عالي شورا کې د مذاکراتو او له مخالفینو سره د اړیکو په نیولو کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼو او همدارنګه قومي مشران د سولې په راوستلو کې د سولې د عالي شورا یو پیاوړی ملاتړ هم ګڼلی شو.
سربیره پر دې د قومي چارو یو پوه میر سردار زدران وایي چې افغان حکومت او نړیوال باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قومي شوراګانو او جرګو جوړولو ته اهمیت ورکړي. د زدران په خبر افغانانو په خاطر دې هم مهم سیاسي او ټولنیز ستونزې د جرګو او مرکو له لارې اوارې کړي دي.
ومریدل چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. خو د سولې شورا هم هیله وښوده چې دا ډول هڅې به نتیجې ورکړي او قومي مشران په بېلابېلو ښکېلو، البته د جګړو په بېلابېلو ښکېلو خواوو ښه نفوذ لري، نو دا کېدای شي د سولې په خبرو کې اغېزمن تمام شي. په فراه ولایت کې هم د اسلامي هیوادونو د سازمان د استازو لخوا د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا سلګونو کسانو ته په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه یو دوه ورځنۍ غونډه نن جوړه شوه. د غونډې کار د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا پر مخ بیول کېده. نور حال زموږ د خبريال احمد شاه فطرت په راپور کې
په دغه دوه ورځنۍ ورکشاپ کې د فراه ولایت د قومونو قبایلو پر ریاست کې جوړ شوی کابو 400 تنو قومي مشرانو او ښځو ګډون کړی و. دا پروګرام د اسلامي هیوادونو سازمان لخوا د قومونو قبایلو ریاست په مرسته سره د تاوتریخوال د پیژندلو په مخه جوړ شوی و. د فراه ولایت د قومونو او قبایل چار رئیس عبدالستار نورزی وایي چې دغه پروګرام د سوډان هیواد د یو لوی عالم چې د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غړی هم دی لخوا پر مخ بیول کېدی چې په ترڅ کې په اسلام کې هر ډول تاوتریخوالی که هغه په ټولنه او یا هم د ښځو په وړاندې وي وغندل شو.
د دغه ورکشاپ ډېره لویه برخه د کار او موخه یې دا وه چې د تاوتریخوالي څخه باید څنګه مخنیوی و، تاوتریخوالی څه شی دی، او د اسلام د نگاه څخه تاوتریخوالی پر دې باندې رڼا واچول سي چې په اسلام کې د تاوتریخوالي څخه همیشه مخنیوی سوی دی او دا یو ناوړه عمل بللی دی. په دې کې د اسلامي کنفرانس د علماو څخه یو تن عالم په نام د ډاکټر صاحب امینو چې هغه پخپله په اسلامي علومو کې په فقه کې دکترا لري او د شرکت کړی و، ګډون کړی و.
له بلې خوا بیا هغه کسان چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي چې اسلام هر ډول تاوتریخوالی نه مني، او د اسلامي هیوادونو د سازمان علما هم په دې نظر دي. دوی همداشان د اسلامي هیوادونو د استازي څخه غوښتي چې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه دي یو اعلامیه هم صادره کړي.
به نام خدا نرگس کرمی هستم. این ورکشاپ بسیار مفید تمام شده به خانما به خاطر از اینکه خشونت ها را تشریح دادن، انواع خشونت و راجب خشونت ها که بالای خانم ها تنبیل میشه، راجب از اینا سخنان را راه نمودن که نسبتا مفید واقع شد.
در لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه غونډه جوړوي. ټاکل شوی چې ورته غونډې د افغانستان په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. د اسلامي هیوادونو په سازمان کې 45 اسلامي هیوادونه غړیتوب لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
نای یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د جمهوری ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړپوړي حکومتي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. د دې ادارې د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا کار به د وزارتونو چارواکي اړ کړي چې خپل فعالیتونه لا زیات کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د جمهوری ریاست له دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا به تر یو حده د دوی ستونزې هوارې کړي. تفصیل د ناجی صاحب په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هیله څرګندوي چې د جمهوری ریاست دا پریکړه به وکولی شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون عملي کېدو ته لاره هواره کړي او د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دې ادارې د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار خبریالانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو تر څنګ کولی شي چې پر حکومتي ادارو د کارونو د ښه ترسره کولو په برخه کې فشارونه زیات کړي. ښاغلي توحیدی وویل چې له دې سره به د رسنیو او خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دا اقدام یو مهمه او ارزښتناک اقدام ده. د وحدت ملي د حکومت د پیل نه تر اوسه پورې خبریالان په افغانستان کې د معلوماتو او اطلاعاتو لاسرسی مشکل درلوده او دا مشکل هر ورځ زیاتېده. که دا حکم عملي سي او د هر وزارتخانه بیان راشي خپل هغه معلومات د خبریالانو سره شریک کړي، زه فکر کوم چې ډېری مشکلات له دې عمله حل کېږي او خبریالان ښه رپورټونه او ګزارشونه خپروي.
له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې خلک د هیواد له روانو حالاتو په ځانګړي ډول له امنیتي وضعیت څخه خبرېدو ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست د خبرپاڼې په اساس ولسمشر پریکړه کړې چې له دې وروسته یو شمېر حکومتي ویاندویان او د حکومت لوړپوړي چارواکي هره اونۍ د خبري کنفرانسونو له لارې رسنیو ته لازم معلومات ورکړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې دا اقدام باید نمایشي بڼه ونه لري.
زما نوم قریب رحمان شهاب دی، یو تن افغان خبریال. کوم ګام چې حکومت د ویاندویانو په اړه اخیستی دی دا ډېر ګټور دی، نو په دې سره به موږ وکولی شو هره شېبه د هیواد له هرې سیمې نه تازه معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه خلکو ته حقایق ورسوو.
فیصل ځلان یم، د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې دا یو نیک ګام ده. په دې سره به د خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
وړاندې به مونږ چې د کوم وزارت ویان ته ورتلو کلیپ به متراخیس په ساتونو انتظار به میسته.
په عین حال کې یو شمېر خبریالان ټینګار کوي چې حکومت باید د دې اقدام تر څنګ خبریالانو ته د کار خوندي او ښه زمینه هم برابره کړي، تر څو وکولی شي چې خپل کارونه سم ترسره او خلکو ته په وخت او دقیق معلومات ورسوي. دوی وایي که چیرې دې مسلې ته لازم پام ونه شي نو ښایي د رسنیو فعالیتونه چې د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي له خنډونو او ناخوالو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 2016 نه منځنۍ څپې او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ربشو د کندوز څخه زموږ د خبريال را لېګل شوی راپور ته، په کندوز کې د چاردری پولیسوالۍ کې د دوو نیو جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړي دي. دا د هغو خلکو سرګندونې دي چې له د چاردری پولیسوالۍ د کندوز ښار ته راغلي دي او په ډیر بد وضعیت کې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمېر خلک د کندوز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي. د کندوز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې حتی د کلاشینکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز حالات رو رمغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. چردری ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاس کې را ده. چرچی ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې را ده. خر په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي. خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه. په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي. خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او اوان نرال پکې ولګېده. هغه خټکی، هندوانې، کخ، شولې، غنم، د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم په لسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسه مخ په ستلو باندې ده.
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتوس، په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
کندوز زبا بلخ ته ورشو. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د ملي یووالي له حکومت غواړي د جمهوري ریاست پر مهال د حکومت د دواړو مشرانو د کړو ژمنو پر اساس اوس مال ژر تر ژره الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د بلخ مدني فعالانو د معیاري او بااعتباره تذکرو نشتوالی په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي او په ټاکنو کې د درغلیو له اصلي علتونو څخه په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزه غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. د بلخ د مدني ټولنې فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې د دولت له لورې تعلل سبب شوی چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت په ټپه ودرېږي. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلي وایي:
فقدان شناسنامه های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې ناامنی ورځ تر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیکه فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخته
موجود می شود.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکي تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. دوی وایي چې د الکترونیکي تذکرو فقدان او نشتون کولای شي په راتلونکي کې هر یوې ملي پروسې ته صدمه ورسوي او له تقلب پرته ترسره نشي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالی او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه داسې وایي:
په زمان شناسنامه های برقی توزیع نشه، ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکي تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمیر مو معلوم نه وي، نه امنیت تامینیږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته له تقلبه ترسره
کیږي بر اساس معیارات جهانی. از
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې پاسمایښتي ډول د الکترونیکي تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنا بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي تر څو د الکترونیکي تذکرو د سرته سري ویش مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې دی. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له 5 ملګرو سره نیولې دی. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي حکومت هڅه کوي چې ښوونکو ته د مځکو ورکولو پر ځای بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقساطو کې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی امر کړی د مجازاتو او مکافاتو د اصل لمخې هغه امنیتي سرتیری چې زړورتیا یې ښودلې باید وستایل سي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جماعت مرګونی حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 1 خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د چین په لیرې پرته لویدیځ سیمه شینجنګ کې د اویغور اقلیت غړی او مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی او ټاکل سوی ده د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي.
لن خبرونه مو له ملالۍ بشیر اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ په د ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روژه جام د کرکټ سیالیو په دریمه لوبه کې 13 په د هیواد دوست ټیم د شهید عبدالرحیمزی ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د هیواد دوست ټیم وتوانید چې د شلو ټاکل شوي اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړي، خو مقابل ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ونتوانید چې په ټاکل شوو اورونو کې هدف ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي خبرداري ورکوي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به بیرته د تحسن خیمه ودروي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د پخوا په شان به په مدني حرکتونه پیل کړي. ښاغلي ترکی زیاته کړه که څه هم چې د جمهور رئیس مرستیال ژمنه کړې چې د تکواندو د ملي ټیم ستونزې به حل کړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره اوس هم د تکواندو د فدراسیون ستونزې پر ځای دي. د تکواندو په ټیم کې د ستونزو له امله د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا، مسعود کریمی، محمد حیدری او حسن رضایی له دغه ټیم څخه وتلي دي. د روژې جام د فوټسال سیالیو په لومړۍ لوبه کې د احمد ټیم وتوانید چې د طوفان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټسال سیالیو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې د چاردهی د علي مردان په کلا کې د مولا علي په جمنازیوم کې ترسره شوي، شپږ د صفر په مقابل کې د احمد ټیم په بریا سره پای ته ورسیده.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د بلوچستان ایالتي حکومت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو لپاره د عمومي بخښنې اعلان کړی او هغوی ته وړاندیز کړی چې که وسلې پر ځمکه وغورځوي نو له 15 تر 15 میلیونه کلدارو پورې مرسته ورسره وکړي. برکوال میاخیل دا ریپورت چمتو کړی.
د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت د جوړ سوي ملي پلان له مخې د لوړې کچې یوه غونډه رابللې وه چې د حکومت، پولیسو، ملیشا او پوځ ټولو لوړپوړو چارواکیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بلوچستان پر امنیتي وضعیت، د دیني مدارسو او د افغان کډوالو د راجستریشن پر موضوع خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه په خپره سوې اعلامیه کې حکومت د ورانکارو او وسلوالو په ضد د عملیاتو پرېکړه کړې، خو ورسره یې د سوله ییز بلوچستان لپاره د مفاهمت او جوړجاړي پر تګلاره د عمل ولو پریکړه هم کړي چې له مخې د وسلوالو بلوچستانو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړي او د وسلو غرزولو په شرط له هغوی سره د نقد مرستې اعلان هم کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستاني پوز د سوهیلی قومندې قومندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون کړی و. هغه وړمش په د کرکټ د شلو اوریزو لوبو د پرانیستې په مراسمو کې په دې اړه وویل: مرکزی او ایالتی حکومتونو او د پاکستان پوز د مفاهمت یوه داسې تګلاره په پام کې لري چې که د نیستۍ له امله د دښمنانو لاسونو ته لوېدلي ځوانان جګړه پرېږدي، له هغوی سره له 15 تر 15 لکو روپیو پورې مرسته ټاکل سوې ده. هغو ځوانانو ته چې په غرونو کې خپلې ځوانۍ تباه کوي، هغوی ته وایو چې راسئ خپلو خواخوږیو ته راستانه سئ او جګړه ورکه کړئ، ځکه په جګړه کې هیڅ نشته. حکومت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو ته د بخښنې او مرستې وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له ادعا سره سم په روانه میاشت کې هم څو بلوڅ وسلوال قومندانان حکومت ته تسلیم سول او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. د بلوچستان د سیاسي چارو څېړونکی انور ساجدي وایي سمدستي په دې اړه قضاوت نشي کېدای، خو وایي داسې نه معلومیږي چې وسلوال بلوڅان د پیسو په بدل کې حکومت ته تسلیم سي. حکومت چې د لوړې کچې په غونډه کې وسلوالو ته د جګړې پرېښوولو وړاندیز یا د عمومي بخښنې اعلان ورته کړی، دا کار حکومتونو پخوا هم کړی دی، خو وسلوال وایي چې دوی وسله نه غورځوي. د هغوی موقف دا دی چې کومو خلکو وسلې غورځولي هغه هم د حکومت خپل خلک دي، نو زه فکر نه کوم چې وسلوال بلوڅان به وسله وغورځوي. دا به اوس کتل کېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې حکومت څومره بریالی کېږي او د بلوڅو په سیمو کې عملیاتو ته څومره اړتیا پېښېږي. بیا به ګورو چې مقاومت لا زور اخلي، کمزوری کېږي او که پای ته رسېږي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو او د هغوی وسلوالو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی، خو تر دې پخوا هم چې د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومتونو خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو ته د خبرو اترو او وسلو غورځولو وړاندیزونه کړي، هغوی په کلکه رد کړي او موقف یې څرګند کړی چې دوی د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع له حکومت سره غږېدو ته تیار نه دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې شولې. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. لدې وروسته د ورکه شوې عزیزانو پروګرام خبري او دغه پروګرام په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خبريږي.
د ورکه شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د روژې د مبارک میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورکشوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. کتاسم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته مو غوښته چې اس ام اس راولېږي، د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې له لارې نه مونږ ته راولېږي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 420 24 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو کوم چې ازادي رادیو ته رارسېدلي دي. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه موږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم اقبال دی، د حاجي سر بلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکرۍ ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اواز نه لرم. که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ټول ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره، او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ازادیو خلکو دپاره یو ښه سیسټم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کښې دا شیواته کاله به کېږي، یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یوه نهاله هم ده، که چېرې د دغه یو قریب یو حاضر چې ما ته په دغه شمېره زنګ وي: 0 400 490 214 0 400 490 214. د خدای په امان، په مخه مو شه.
ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که تاسو دغه د نن ورځې پروګرام په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړشئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده: www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنۍ څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پرېږدم. زما یو همسنبي ملګری د 3 کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی، جاوید نومېږي. جاوید ولادي ثمرګل، عمر یې تقریبا 19 یا 20 کلن دی. که هر چاته معلومات وي د اسلامي ورورۍ له مخې دی په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي: 0 800 40 96 89. شماره یو ځل بیا تکرارم:
0 800 40 96 89. هر مسلمان ورور پاک معلومات لري او یې پیغام اوري. ما ته په دغه شماره باندې تماس ونیسی. سپر وسواته نسواته اتیا دوسو اتیا. شماره زر بیا. سپر وسواته نسواته اتیا دوسو اتیا. سا توجه سخه دیره برنه. بله السلام علیکم ز محمد قاسم د زابل ولایت د مرکز د تیدا پیغام ترې دم زما یو د اکازی د نورخان پر احمد د درې کال کیږي سی ورک ده کی هر چا ته پته وی او ما دې په ټلیفون نمبر شمیره زنګوي سی پر بیا اته یو او پنځه نه یو څلور پنځه او بیا د شمیره تکرار سی پر بیا اته یو اتیا نه پنځوس یو سل پنځه څلوېښت کار مسلمان ته پاتې پنځو زره جایزه ورکوو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه شافور د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. یو اوکار دی چې جمال الله کال نمیږي څومره تر مخ نه ده راکه سوی دی او چا د کور څخه ایستلی که هر مسلمان وته د پاره درک یا د ما مخ زخ په خپل اورید ما سره دی پجش میره تاری کوي سي سپر وسو پنځه اویا شپږ شپته اتیا دوه لکه کالداري شیرین لري. والسلام.
ما یو بچی دی د شلو کالو دی نور الله نمیږي په ګرمسیر په یمن کې ورته دی پنځه کاله کېږي ازارجو ته پای ته د امیر غلی تا پته دلته ورک دی یعنې ورته خپل ملنګ دي راوي پسخنده وي څوک وایي زما سره را سره دی څوک وایي تاجکستان ته مستولی دی اوله وایي په کندوز کې وو معلومات یې نه راکړي څوک وایي د لشکرګاه په پای کې وو زما سره را سره دی بندې دی هېڅ معلومات یې موږ ته نه راکړي خپل ملنګ دي پسخنده وي د خدای دپاره در چا سره که ورسره دی موږ ته د تلیفون نه استفاده غه شماره
صفر اوه صفر اوه یو څلور نه شپږ پنځه نه شماره یو ځل بیا تکرارم صفر اوه صفر اوه یو څلور نه شپږ پنځه نه.
الو السلام علیکم. زه عبدالکریم یم د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه یو پیغام پرېږدم. ما پیغام دغه دی ورونو اول د ټولو د مخه کړنی د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام کړنی دغه دی دغه ورکو عزیزان پر برابر باندې چې هر مسلمان ورور پیغام پریږدي بس دا نور بیا نه پازابوي. زه خپل می څو واره یو پیغام پریښی دا چې ورونو پیدا شوی چې ناکه مزاحمت راته کوي اوس نو باور وکړي چې خپل د حقیقت د خنې بازار کړی دغه ورونو خنې چې د سړي مزاحمت کوي دا ارزو لرم د ازادي راډیو د لارې سمې چې زما پیغام واوري په دغه روژې کې مسلمانان مه پازابوي پر نصیب باندې که چیرې مو خپل په دې دوه لیدلې ورونو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز لیدلی پیغام چې مسلمان پوه شوی نو زنګ ورته ووایه ادراسیه ورکوي اوس نو راله وجېږي ته زما خپل یو انډیوال دی چې د فاریاب و د ولایت دی بالا نه راته مخنیږي ما سره انډیوالي په ایران کې سړی وه مشماره راڅخه و اوس راته ورک شوی دی اوس دا چې دیو د بل درک نه سره لرو دغه ازادي راځو د لارې څخه چیرې د ما ژغواوري او بل انډیوال سره ما ژغواوري ما ته دې د ډیر په مهرباني او ډیر تشکر سره په ډیر یې احترام سره ما ته په دغه مشماره زنګ ووي چې پر و واوار یو واوار و ان درې نه څلور یا خپل شماره یو ځل وایم صفر و دوه واره یو دوه واره و نه درې نه څلور دغه اورېدونکو کښېنې زما دغه چې ارزو دی چې ورونو په دغه روژې کې مزاحمت پر ناکي باندې راته ونه کوي ډېر ډېر شکر د ازادۍ راډیو کښېنې او ورونو کولی شئ چې وروره ما نه چې په حقیقت سره زنګ وایي دغه یې مه کوئ چې مزاحمت کوي څو ځله ما زنګ وویلی ډېر یې مزاحمت کړی یم ډېر راته په دغه سوي اوس مې خپل حقیقت اچولی ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو کښېنې.
زه عبدالکریم آغا د کندهار ولایت د زاکه شریف څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ د اکا زوی د پنځه کاله کې د محمد نادر آغا په نامه نه درکه شوی دی که هر مسلمان ورته معلومات وي په دغه شمالو جرمو سره تماس ونیسي صفر اویا یو دېرش درې سوه درو اتیا نه نوي په ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا یو دېرش درې سوه درو اتیا نه نوي.
السلام علیکم. عبدالمجید نارې ساجي لوالي سره
دوست محمد فنامری دا امیر محمد اکازوی دی مشر بوری خدر محمدی که ار مسلمان بور تا دوست محمد فنامر معلوماتی پزاش میدوانی جنگ ولی سو پینزه آلیا درست و دستر میشه یو زر بیاد کل پستیر استوان شپر سو پینزه نسو آلیا درست و دستر میشه دیره منانه
علیکم عبدل بسری بحاری ما دا روزگان ورایه د چرچنه ول سوالی سمیاری کنی وجه دا زادی راژیو ټول کدر مولا وریدم کو او کار کوم کوم او زما یو دا کاز دی چې بلاد د دوا کال کې چې ورک سوې دی د پاکستان په کلای چې ورک سوې دی که هر چاته معلومات یې نو ماته دې په دې شماره زنګو یې نجیب بلاد د پلار نوم یې عبدالرحمن دی نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې صفر اویا دوه سوه نه نوي درې درې دېرش او لس دا چې دې په شماره یو ځلې بیا تکراروم صفر اویا دوه نه درې درې یو صفر که هر چا د معلوماتو نه مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زما سره اړیکې ونیسه نور په خدای سپارم السلام علیکم
السلام علیکم زما یو رودی نن احمد شادی د نن نه یې زه خورکتی کاڅه سلام معلومات لید مو زی په جش مې ته معلومات راشي پر اړیا ته سوي شپته نه صدر ته نو پیغام نه نشي وس
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاوائیم صفر و صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریک دی صفر صفر چلور دوا صفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
عبد الرحمن من ولایت نما کلاد ور سفر سفر په تماس کې ما زما یو د اکازی دی چې د ماسم خان ورور دی د شهزاده اکازی دی د دغه ما دغه روح نو میږي بس دغه ما د تلیفون شماره ده کله چې از د پاله معلومات لري او یا دې مو په دغه د تلیفون شماره ده نو د ډیر نظیرې مور ډیر ګرځېدلې معنا تیزو زر افغانۍ جایزه ده صفر و نه صفر صفر پنځه شپږ نه و یو شمیره یو ور بیا تکراروم صفر و نه صفر صفر پنځه شپږ نه و یو
السلام علیکم زه فضل راوی لغمان له واتس اپ خلک سوال قاری زبش نه سره اړیکه نیولې وځم زما یو تر وخت تقریبا نادیس کال کې ایران د تر د مړ ژوند ورک دا نامان مشهور په داوود په پلار نه ودا ملا محمد الدین دی بل ورور نه ویل جمال دی بل ورور نه ویل صابر نو که څوک دما आवाज اوري څوک په خپل معلومات لري نو ماته په دې شماره ته دی کوم کوي
سپاره اته
شپه ته 215 شپه ته والسلام
بلې السلام علیکم زه محمد کاهر د هلمند ولایت څرګرېږم ما دا وکازې دی چې د درې میاشتې کې نادر کاڅوې دی ګونګې اصحابي تکلیف لري هر مسلمان ورکه په اړه معلومات لري او نو سره دې په دا شمیره اړیکې زه پر وښو پنځه نه سو اویا پنځه سو شپږ اویا شمیره ته څه تکراروم زه پر وښو پنځه نه سو اویا
السلام علیکم زه اسمت را د یمن ولایت څخه خالی اوسېدم چې زما ورور په لور کې کابل ته تللی و نو په کابل کې راستوې دی دا کې نه مالني دي چې چیرې دی نو نور نه پرم ته څه وې دي پاتې نه ده راته معلومه چې چیرې دی او د دې نوم دی عزت الله او زما د ټلیفون شمیره دی دوستان سب کی چې پیدا یې کی پس ماته دې په دا شمیره زنګ وی صفر و سوه درې
ترونیوی سلور نیوی تینده نیوی و سلام دختایت آمان.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی در روژه په مبارک میاشت کې ځینې کسان صحی مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي سي نه دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنترول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې د عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نه شي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه یې بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي، لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبره موقته کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض اوسئ، ناروغ اوسئ یا په سفر کې اوسئ، نو تاسو به روژه خورئ او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض اوسي او ډاکتر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکتر کولی شي، دینی عالم یې نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. هغه ښځه چې حامله ده مثلا رحم کې نوی حامله شوې ده یوه میاشتو او د هغې په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغې کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی، یعنی دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې موږ بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه یې په یوز د دې باندې چې موږ خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ور معرفي کړو، موږ ډېره سختګیري کوو. او حال دا دی چې الدین یسر، دین آساني ده. او په یو حدیث قدسي کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو دپاره روژه نیول سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکتر ورته ویلي دي، دا یوه بېله خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما دپاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویلي چې موږ د هرات نه راغلي یو او په سفر کې یو جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روژه وخوري. ما خپلې روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ یې را وباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده روژه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټو بوی دې موږ ته سګمو تم راغ کوي نو ته خو بیا لګوزه کنه پوشي نو زمنګ په جامع کې د سیدې چې هغه دی دین سہولتونه چې خلکو ته وي بیا هغه خلک یو قسم ته هغه دی سہولتونه نو سو استفادم کوي
مولانا سبو بخشه تاسو نو د تل لپاره روزه ساتله تاسو
زه خپل مسافر نو مزه مقیم و پاګي وکه په افغانستان کې د څو کال پخوا چې تلیو ما عمل ته وسیدلم په یو ورځ باندې نو لنډ سفر مې لرلو نو هغه دی پاګي کې پلان سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولی شئ روجه وخورئ وان تصومو خیر لکم او که تاسو روجه ونیسئ نو دام خیر دی لیکن کوی کولی شئ نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت یې بیا ونیسي له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغسې فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي دارالفتا لري هغوی دغه هغه کوي نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزې علما او مفتیان چې دي هغه مسایلو ته ګوري لیکن زه په دې مسله کې څه نشم ویلی
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این